فراوانی تا موضوع اسمت ساروان هر کلیکم په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر کرزي لومړی مرستیال وای ولسی جرګې ته وای چې راتلونکي انتخابات مهم او حساس دي. دا څرګندونې ولسی جرګې ته د 15 وزیرانو د معرفي کولو په مهال وکړي. همداراز له افغانستان د قیمتي ډبرو پر خپل سرو کیندنو د مدني ټولنو له لوري اندېښنه څرګنده شوې. د دې او ځینو نورو مطالبو تر وړاندې کولو مخکې د دې سات خبرونو ته ستاسو توجه راړوم. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ترکیې پولیسو د اداري فساد د یوې پیښې د څېړنې لپاره شپاړس تنه نیولي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا د امریکا د کانګرس د غړیو غوښتل چې پر ایران د نویو بندیزونو لایحه تصویب نه کړي. مخې تر دې چې نړیوال خبرونه واورئ، توجه وکړئ اول د افغانستان خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
دا مهمو خبرونو سره کې د ولسمشر کرزي لمړي مرسل محمد قاسم فهیم ډاډ ورکړی چې افغان حکومت به تر خپل وسه هڅه کوي چې د راتلونکي کال انتخابات په ښه توګه ترسره شي. د مدني ټولنو یو شمېر استادونه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد د قانون د خپل سر کیندنې د مخنیوي لپاره عملي اقدامات وکړي. د بغلان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي د را روان ژمي د احتمالي پیښو له امله اغېزمنو کسانو ته د مرستو د ویشلو لپاره چمتووالی لري. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر کرزي لمړي مرستيال محمد قاسم فهیم ډاډ ورکړی چې افغان حکومت به تر خپل وسه هڅه وکړي چې د راتلونکي کال انتخابات په ښه ډول ترسره شي. شغلي فهیم د څرګندونې ولسي جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره د 15 تنو کاندید وزیرانو د معرفي کولو په غونډه کې وکړه. نوموړي ویل افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د 1993 کال د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي.
موږ به تر خپل وسه پورې دا هڅه وکړو چې دغه انتخابات په سمه توګه په هیواد کې ترسره شي. ټول خلک هم دا مسؤلیت لري چې د دې بهیر ملاتړ وکړي.
زره رحمت مقبل د بهرنیو چارو، محمد عرف نورزی د اوبو برېښنا، دین محمد مبارز رشیدی د نشیتو کو پوړاندې د مبارزې، شاکر کارګر د سوداګرۍ او صنایعو، او محمد اکبر بارکزی د قانونو پټرولیم د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي سول. په دې غونډه کې دین محمد کران او عبدالقادر عدالت خو هم د ستر محکمې د عالی شورا د غړیتوب لپاره ولسی جرګې ته معرفي سوي دي. د ولسی جرګې استازي وایي دغو کاندیدانو ته د چاشمې پر ورځ د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. یو شمیر مدني ټولنې نن له افغان حکومت خو غوښتل چې د هیواد قانونو د خپل سره کیندونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د دې ټولنې یو شمیر استازو په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس مهال هر ورځ په زرها او ټره قیمتي ډبرې لکه کرومایت، سرب فلوراید، د سکرو ډبرې او داسې نور په غیر قانوني توګه ایستل کیږي. د مدني ټولنې یو غړي ابراهیم جعفری په دې اړه وویل
په ناقانونه توګه د قانون را ایستل هم د هیواد پر اقتصاد او سیاست او هم په ټولنیزو او چاپریالي مسائلو منفي تاثیر لري. زموږ پوښتنه دا ده چې ولې د دولتي مراجعو لخوا دغې ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې.
د کانونو او پټرولیم وزارت شاوخوا شپږ میاشتې دمخه د 1400 داسې کسانو نومونه خبره کړل چې په غیر قانوني توګه د افغانستان د کانونو په رایستلو کې لاس لري. د مدني ټولنې استازو له حکومت څخه وغوښتل چې د کانونو د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. د بغلان ولایت طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي د را روان ژمي د احتمالي پیښو له امله اغېزمنو کسانو ته د مرستو د ویشلو لپاره چمتووالی لري. د دغې ادارې مشر محمد نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنیو او بهرنیو موسسو په همکارۍ توانېدلې په دغه ولایت کې 3000 اړو کورنیو ته کومکي توکي راټول کړي. په دغو توکو کې خوراکي مواد، سون توکي او د ژمي کمپلې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د بغلان ولایت اوسېدونکو ویلي چې له پل خمري ښار پرته د دغه ولایت نورې ټولې ولسوالۍ د لارو د بندېدو او د سلابونو له خطر سره مخامخ دي. او د کونر چرواکی وایي د دغه ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د شلتندري د اوسېدونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې دوه وسلوال طالبان او یو ملکي وګړی وژل شوی دی. د شیګل ولسوال ظاهر سپی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه غمل پیل شو چې طالبانو په شلتندره کې د خلکو د کورونو له منځه د پولیسو پر پوستو بریتونه کول چې د سیمې اوسېدونکو مخالفت ورسره وکړ. دا و د دې مهال مهم کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بر وړاندې کوي.
د ترکیې پولیسو د اداري فساد د وی پیښې د څېړنې لپاره شپاړس تنه ونیول چې د کورنیو چارو د وزیر زوی او د مالیې د وزیر زوی هم پکې شامل دي. په ترکی شبه سی ان ان تلویزیون او نورو رسنیو خبر ورکړ چې دا کسان نن ونیول شول او د دې شاته سیاسي انګیزه ده چې حکومت غواړي د خلکو اعتماد د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې راجلب کړي. ټاکل شوی ده چې دغه انتخابات راتلونکی کال ترسره شي. د جمعې په ورځ سر اعظم رجب طیب اردوغان په انقره کې د پولیسو د 1200 تنو په ګډون 14 افسران له وظیفو لرې کړل. د پنجشنبې په ورځ بیا د استانبول د پولیسو مشر لرې کړ. د ترکیې د رشوت او اداري فساد د څېړنو مرکزونه هغه ادعاوې څېړي چې ویل کېږي د ایران د انرژي په مقابل کې د دغه هیواد په پیسو په دوبۍ کې سره زر اخیستل کېږي او په پټه ایران ته انتقالي شي. دا کار د دې سربېره کېږي چې ایران ته د لوړ بیه فلزاتو پر صادراتو نړیوالو بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا د امریکا د کانګرس لغړی وغوښتل چې پر ایران د نویو بندیزونو لایحه تصویب نه کړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په خبري غونډه کې وویل د نویو بندیزونو لایحې ته په اوس وخت کې اړتیا نشته. که ایران بیرته راشي او ووایي چې موږ تاسو ته د دې ضمانت نشو درکولی چې موږ به ځان په وسلو نه سنبالوو، که دوی د خپلو ځینو وړتیاو په اړه ځواب ونه وایي چې موږ پوهیږو په نتیجه کې دغه قابلیت ترلاسه کولی شي، دا به موږ ته ډېره ګرانه نه وي چې بیرته په شا ولاړ شو او بندیزونه نور هم زیات کړو. زه به بیا د کانګرس له غړیو سره پر ایران د نورو فشارونو راوستلو لپاره کار وکړم. اوباما زیاته کړه چې له ایران سره ډیپلوماسي باید وازمویل شي. اوباما د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې شپږ ویشت امریکایي سناتورانو پر ایران د اټومي موقتې موافقې د نه عملي کېدو په صورت کې پر تهران د نویو بندیزونو یوه لایحه وړاندې کړه. سپینې ماڼۍ ویلي چې له تهران سره د خبرو د دوام په صورت کې که کانګرس پر ایران د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي نو هغه به اوباما ویټو کړي. د امریکا متحده ایالاتو څارنوالانو په خپل حکم کې د اسامه بن لادن پر زوم دوه نور تورونه هم ورزیات کړل. دغه تورونه د امریکایانو د وژنې لپاره له ترورستانو سره په توتیې پورې اړه لري. پرونی تازه تورونه د نیویارک د منهټن په یو محکمه کې ولګول شول. په دې محکمه کې سلیمان ابو غیث تورن شو چې د ترورستانو مالي مرسته یې کړې او سرچینې ورته برابرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو څارنوالان وایي ابو غیث چې پخوا د القاعده شبکې ویاندو پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته وینا وکړه او دغه حملې یې وستایلې. ابو غیث چې د امریکایانو د وژنې د توتیې تورونه رد کړي روان کال د اردن لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته وسپارل شو. او روسي خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پریکړه هرکلی وکړ چې روسي میلیارډر میخائیل خودروکوفسکی له زندان خوش کړ. خودروکوفسکی چې د کرملین یو جدي منتقد ګڼل کېده وروسته تر هغه چې په بشري دلایلو د ولسمشر پوتین لخوا وبخښل شو د روسي د شمال لویدیز له کاریلینا زندان څخه خوش شو. 50 کلن خودروکوفسکی پرون ماښام د جرمني پلازمېنې برلین ته ورسید. د مالی نه ورکولو او اختلاس په تور لس کاله په زندان کې تیر کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په یو لیکنی بیان کې راغلی چې واشنگتن په پرلپسې ډول د روسیې د عدلي سیستم له دې جملې د خودروکوفسکی او د تجارتي شرکت پلاتون لیبیدوف په برخه کې پر عادلانه قضاوت اندیشنه شولې ده. لیبیدوف هم لا هم په زندان کې دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې واشنگتن په جدیت سره روسیا چوي څو په خپل قضایي سیستم کې اصلاحات راولي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. ساعت 2 بجې او 9 دقیقې دي. د افغانستان د ولسمشر لمړي مرستیال نن په ولسی جرګه کې د 15 وزیرانو د معرفي کولو په محل انتخابات ډیر مهم او حساس و بلل. مدني ټولنې اندېښنه شي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په خپل سر کیندنې کیږي او قیمتي ډبرې استل کیږي. په امریکا کې یو تازه نظر پوښتنه شي چې تر بل هر وخت په دغه هیواد کې د افغانستان له جګړې سره د خلکو مخالفت زیات شوی دی. په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره د روغتیا پروګرام هم لرو. خبرونه مو تاسو د خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز، کلات او اسداباد کې په اف ام 3.15 صفه صفه وازی اوریدل شي. په دغه شارونو سربیره په نور افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي هم اوریدل شي. په ټاکنو کې د ځوانانو رول او مسؤلیت د حق کانفرنس نوم دی چې تیره ورځ په کندوز ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر لخوا جوړ شو. په دې اړه هم وروسته راپور لرو، خو لومړی کابل ته ځو او جمیله ظریف د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال قسیم فهیم د څرګندونو په باب راپور لري چې وای راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره ډیر مهم او حساس دي.
د ولسمشر کرزي لومړي مرستیال د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل او له ټولو خلکو یې وغوښتل چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. مارشال محمد قسیم فهیم د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د 50 کاندید وزیرانو د معرفي کولو پر مهال ډاډ ورکړ چې افغان حکومت او امنیتي ارګانونه د ښو انتخاباتو ترسره کېدو ته پوره تیاری لري. هغه له ټولو خلکو وغوښتل څو د خپل راتلونکي زعیم د انتخاب لپاره د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
مونږ په راتلونکي کال کې د جمهوري ریاست انتخابات لرو چې دغه انتخابات زموږ د هیواد او خلکو لپاره ډیر اهمیت لري، ځکه کولی شي د هیواد راتلونکي وټاکي. مونږ په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوو چې دغه انتخابات په سمه توګه ترسره شي. دا د ټولو خلکو دنده او مسؤلیت هم ده چې له دې پروسې ملاتړ وکړي.
مارشال فهیم د خبري ولسي جرګې ته د بهرنۍ چارو، قانون او پټرولیم، سوداګرۍ او صنایعو، اوبو او انرژي او مخدره موادو سره د مبارزې د کاندید وزیرانو او د ستري محکمې د غړیتوب لپاره د دوو کاندیدانو د معرفي کولو پر مهال وکړي. د بهرنۍ چارو وزارت ته زر رحمت مقبل، مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ته دین محمد مبارز رشیدی، د قانون او پټرولیم وزارت ته محمد اکبر بارکسی، د اوبو او انرژي وزارت ته محمد عارف نورزی او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته محمد شارک شاکر کارګر نومول شوی دی. دغه کاندیدان له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې لکه نه چې پخوانی وزیران د جمهوري ریاست څوکۍ او یا هم د کاندیدانو د مرستیالانو په توګه معرفي شول، د سرپرست وزیرانو په توګه کار کوي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال انجینیر سید اکرم ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ده د کاندیدانو ته د چهارشنبې په ورځ د باور یا عدم اعتماد رایه ورکړل شي. د ولسمشر کرزي لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم ولسي جرګې ته د وزیرانو د معرفي پر غونډه کې وویل چې افغانستان په حساس پړاو کې دی او اوسنیو شرایطو کې هر ډول تیروتنه به د بحران د رامنځته کېدو لامل شي. هغه وویل چې د ټولو چارو د ښه پر مخ بولو لپاره باید د دولت د درې ګونو قواو ترمنځ هماهنګي موجوده وي.
هر ګومیان قواهای سلاسه دولت همکاری و هماهنگی و
کچری د دولت د درېګونو قواو ترمنځ همغږي او همکاری موجوده وي، ټول کارونه په سمه توګه ترسره کیدای شي. افغانستان په ډیرو حساس شرایطو کې ده چې په کارونو کې هر ډول تیروتنې او د همغږي نشټون به د دې لامل شي چې هغه له وحشتناک بحران سره مخامخ کړي. نو لازم ده چې د افغانستان د ټولو ارګانونو ترمنځ په بشپړه توګه همغږي موجوده وي،
همدلی او همسویی کامل وجود داشته باشي.
محمد قسیم فهیم وویل چې په هیواد کې هغه وخت موجوده ستونزې پای ته رسیدای چې ټول خلک په اصول او عمل او یو بل ته درناوی وکړي. د پداسې حال کې چې مخکې تر دې هم یو شمېر کتونکو د دولت د درې ګونو قواو ترمنځ ویلي و چې د دولت د درې ګونو قواو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته او همدا کار به په سیاسي، ټولنیزو او نورو چارو کې د افغان حکومت د پرمختګ مخه ونیسي. جمیله ظریف، ازادي راډیو، کابل.
له جمیله ظریف مننه چې راپور وړاندې کو. د مدني ټولنو یو شمیر غړي اندیشنه ښکاره کړې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې په خپل سر کیندنی روان دي او قیمتي ډبرې او لرغوني آثار ترې استل کیږي. د دوی په وینا په ځینو سیمو کې جګړې هم د قانونو پر سر روان دي. معصوم میوان په دیاره چې هم د استاذ رادیو د کابل په سټوډیو کې نور جزئیات وړاندې کوي.
بله څروان صاحب، څنګه چې تاسو اشاره وکړل په مجموع کې دغه یو وشت مدني ټولنې چې نن په یو غټ کانفرنس سره راټول شوی و د استازي، دوی په افغانستان کې د قانون پر غیر قانوني کیندونو باندې او د غیب قاچاق باندې اندیشنه وشول او دی اندیشنه دا و چې که افغان دولت د دغه قانون او د کیندونو مخه ونه نیسي، ژر تر ژره افغانستان به له نورو ناخوالو او ناامنۍ سره هم مخ کیم. د دوی په خبر باندې چې اوس مهال په افغانستان کې د ولستر کې غړي د وزیرانو په کاچه باندې، د رئیسانو په کاچه باندې او خپل سیمویز پولیس ډیر په دغه کیندونو او قاچا کې دوی لاس لري. د مدني ټولنو په دغه غونډه کې د دغه ټولنو یو د دغه ټولنو چې دینن کانفرنس کوي یو غړي جاوید نورانی ازادي رادیو ته ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې هم دغه غیر قانوني کیندنی د قانونو د جګړې سبب هم کیږي.
او اوس هم جګړه په جنوب ولایتونو کې پر همدغه قانونو باندې روانه ده. ته د خبرې په واورو
کرومایټ داسې تقریبا 2000 ټن هر ورځ د افغانستان نه استخراج کیږي او سرحد نه تیریږي. داسې خلک هم ستاسو دغه نه ګټ اخلي چې مخالفو ډلو نه دي. تقریبا 15000 ټن سنگ زغال د افغانستان نه استخراج کیږي.
په کوی صافي کې جګړه په مدن روانه ده، په بدخشان کې جګړه په مدن روانه ده، خوست کې جګړه په مدن روانه ولې کرومایټ باندې وکیلان پدې کې دخیل دي، په محلي پولیس ډېر پدې کې دخیل شوی، یا امنیت نشي یا مستقیمه استخراج کوي.
د دوی دغه کسانو تر څنګ نمونه واستل د قانونو د پخوانی وزیر څخه هم پر هم انتقاد وکړ چې هغه لیست چې د 1400 ځایونو پکې یاتسي ویل لیست خبر کړي وش پر میاشت شاوخوا شپږ میاشتې مخکې چې د نکسانو یاتسي ولایتونو هم یاتسي په غو تلیرشت ولایتونو یاتسي او خو د مدني ټولنو د نن په دغه غړ غونډه کې ویل چې په څلور دې ولایتونو کې تر 2000 یا شاوخوا 2000 ځایونه به د سیسټه چې هلته کیندنی په غیر قانوني ډول باندې دا اوس روان دي. د کورونی چار وزارت لا تر اوسه پر د سیمویز پولیسو په اړه باندې څه نه دی ویلي، خو څه وخت مخکې کونړ کې د سیمویز پولیسو د قومندان په اړه باندې ریپورت ورکول شوی و چې هغه د منلې و چې د خلکو د کاروبار د پاره دا کار کړی وو او د خپل د کار غیر قانوني نه بللې. د قانون او پټرولیم وزارت تر اوسه پر په اړه باندې څه نه دی ویلي، خو د ولستر کې د منشي اکرام سید انجنیر سید اکرام سره چې مو څول ازم مخکې خبرې وکړلې، هغه په ډېر احتیاط سره د خبرې وکړل چې ولستر غدانه ته د ولایسي چې ګونکی یو شمیر وکیلان په دې کې لاس لري او نه دار د ولایسي د انجنیر سید اکرام خبر به هم د اوریدونکو سره په ګډه باورم.
زه دا موضوع نه تاییدولی شم او نه ردولی شم. تاییدولو په معنا ده د ولسی جرګې اداري هیئت سره داسې کوم اسناد جود نه لري چې احمد یا محمود په دغه مسایلو کې لاس لري، او نه یې ردولی شم په دې چې موږ د مختلف ولایتونو استازي لرو. کېدای شي چې بعضې اشخاص په کې همکاري ولري یا دخالت ولري.
څروان صاحب، دا هغه څه چې د دې تر اوسه پر لاهم د ځینو وزارتونو یا د ځینو ادارو سره موږ بنور هم نظر پر واخلو، خو د دې یو انتقاد بل دا و چې په یو شمېر هغو سیمو کې چې افغان حکومت کې واک او اختیار نه لري پر امنیت باندې یا پر هغه سیمو پر کنټرول باندې، د دې ګل دا هم و چې په ځینو سیمو کې د کابل په شاوخوا کې 260 ځینو دي یاد کړی چې هلته کیندنې کېږي د قانونو، خو څوک ځغنه ورته کوي، څوک یې مخنیوي نه کوي، او خپل دې دا ول چې د جګړې د ته دوه د پاره هم دغه یو لامل کېدلی سي چې په افغانستان کې ایسابور باندې وسیم. بل څروان سره
ډیره مننه معصوم میوند. نو هله لرو چې د قانون وزارت او نور مربوطه ارګانونه د دغه څرګندونو په باب خپل عکس العمل وشي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دې خبرونه پسې له د درو بجو له خبرونو وروسته ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. نن په دې خبرونه کې په دوه موضوعاتو بحث کوو. په اول ساعت کې د مهاجرو افغانانو پر ستونزو شخي جو، خو په دوهم ساعت کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو بحث لرو. نو هیله لرو چې له درو تر 15 بجو پورې دا پروګرام واوري، او که د هرې موضوع په باب نظر یا وړاندیز او یا هم سوال لري نو ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د خبرونه وخت په یاد لري، ل درو تر څلورو بجو د مهاجر افغانانو ستونزي، او ل څلورو تر پنځو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل. د ملګرو ملتو له احصایو او شمیرونو سره سم په افغانستان کې سش کال د تیرو کلونو په پرتله لس فیصد ملکی تلفات زیات شوي. او څوک د ملکی تلفاتو اصلي عامل دی؟ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ای پاکستان او افغانستان ته پوکار دی چې په خپل خاوره کې د یو بل پر ضد داسې کسانو ته اجازه ورنکړي چې استفاده ترې وکړي. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان نه، بلکې پاکستان خپل خاوره د افغانستان پر ضد کاروي. په دې اړه نور جزئیات له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای افغانستان او پاکستان ته پکار دي چې خپل خاور د یو بل پر ضد اون کاروي او د یو بل د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وکړي. نو مولوی د جمعې پر ورځ د ترکیه له یو تلویزیون سره د مرکه پر مهال ویلي، پاکستان د افغانستان او هندوستان ګاونډي هیواد دی او زموږ له یو بل سره د اوسېدو پرته بله لار نشته. پاکستان په سیمه کې امن غواړي او د دې لپاره بحث ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز ویلي، ما او افغان ولسمشر حامد کرزي ژمنه کړې چې د خپلو هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروو. موږ نه غواړو چې داسې ګام پورته کړو چې د هغې له امله په سیمه کې ناامني راشي. نواز شریف دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د یکشنبې په ورځ په امنیتي چارو کې د هغه سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې افغان طالبان د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان حکومت او اساسي قانون نه مني، نو ځکه له هغوی سره خبرو ته چمتووالی نه ښیي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستاني صدر اعظم د وروستۍ مرکې په اړه وایي، که پاکستان رښتیا هم په سیمه کې سوله غواړي او خپله خاوره د افغانستان پر ضد نه کاروي، نو په قبایلي سیمو کې د داغو خلکو مرکزونه له منځه یوسي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او افغان دولت ته سردردی جوړوي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
دو گاونډیانو تعلقات چې کومي دا د باهمي احترام او دو طرفه ګټو په بنیاد باندې وي. اوس چې پاکستان کومه خبره کوي، نو دا خو معلومه خبره ده چې پاکستان خاوه درست عمر د افغانستان په خلاف استعمالېدله. که پاکستان دا د زړه نه وایي چې زه خپله خاوره د افغانستان خ دلته زالې دي، دلته حقاني نیټورک دی، د کوټې شورا ده، دلته نور حرکت تنظیمونه دي، پاکستان به دا انا ثابتوي چې دا ټول پالیسی بدل کړي.
نوموړی همداراز وایي، پاکستان تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د لاسوهنې او یوې نوې لوبې په تمه دی.
د پاکستان پالیسی ته چې زه ګورم، دا تش یعنی یو لپازي ده. د 2014 نه پس چې کله نړیوال قوتونه یوځي، نو دوی د یو بلې لوبې د تیاري دپاره په تمه باندې دي. نو زه داسې ګمان نه کوم ګینې چېره دوی به خپله خاوره د افغانستان په خلاف استعمال نه کړي.
نظیف خان زیاته کړه، تر څو پورې چې په قبایلي سیمو کې د میشتو نړیوالو ترهګرو مرکزونو له منځه نه وي تللي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې وضعیت ناارامه وي. د افغانستان پولی ته څیرمه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې دا مهال د قانی شبکې د غړو په ګډون د نړیوالو سخت دریځو مرکزونه موجود دي چې له دغه ځایه په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونو او ملي اردو بریدونه کوي. که څه هم د امریکا متحده ایالات او افغان دولت د پاکستان له حکومته څو وارې غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمو کې د میشتو سخت دریځ او پکو پر خلاف جدي او مؤثر ګامونه پورته کړي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
لوی تازه نظر پوښتنې سره سم په درو کې دو برخو پوښتل شویو امریکایانو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو جګړه په هغو قربانیو او مصرفونو نارځي چې امریکایانو په 12 کلونو کې په غاړه اخیستي. د دې نظر پوښتنې لمخې چې واشنگټن پوس رسپانې کړې ده، اکثریت امریکایانو لا هم د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د ټولو محاربو پوځیانو له وتلو وروسته د یو شمېر امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کړی دی. په سلو کې شپږ شپېته پوښتل شویو کسانو ویلي چې دا جګړه په دې نارځي چې امریکایان دي د هغې لپاره خپلې وینې وبهیوي یا د پیسې پرې ولګوي. هغوی چې ځانونه آزاد یا لیبرال معرفي کړي، نظر پوښتونکو ته ویلي چې په افغانستان کې پر پوځي پانګونې خوابه دي. په سلو کې اتاویا ویلي چې دا جګړه یو تیروتنه وه. په سلو کې اووه شپېته پوښتل شویو دیموکراتانو، یو شپېته محافظه کارانو، څلور پنځوس جمهوري غوښتونکو او یو اویا بې پلوه ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پر جګړې سخت اعتراض لري. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د دې نظر پوښتنې نتیجې تر دې حده د افغانستان له جګړې سره د امریکا د عامه ذهنیت مخالفت ښیي چې د 2003 او 2011 کلونو ترمنځ د عراق له جګړې سره شوډلی و. امریکا دوه کاله پخوا له عراق خپل پوځیان وایستل. د آی کژوالتی ویپانی د راپور لمخې د عراق په جګړه کې 4,400 امریکایي پوځیان ووژل شول. د دې ویپانی د شمیرنو پر اساس د تیرې جمعې تر ورځې پورې په افغانستان کې ټول ټال 2,300 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو یا روزونکو د شمیر په اړه پریکړه نه ده شوې. د مشورتي لوی جرګې له تایید سره سره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی حاضر نه دی چې له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي. کرزی ویلي که یې شرطونه ونه منل شي موافقه نه لاسلیک کوي، او په دې اړه دې راتلونکی ولسمشر چې د 1993 لمریز کال د حمل د 16 نیټې د انتخاباتو په نتیجه کې غوره کیږي پریکړه وکړي. امریکایي چارواکي پر کرزی فشار راوړي چې دا موافقه ژر تر ژره لاسلیک کړي، سو پینټاګون له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو پوځیانو لپاره پلان او بودیجه برابر کړي.
تجارب تلخ هجرت.
خیلی مشکل داریم، خیلی مشکل داریم، خیلی مشکل داریم.
برای قرآن خدا، بعد از او از برای شرافت بشریت، مسئله مهاجرین در پاکستان یک شرافت.
گذر از مرگبارترین جاها،
مسیر رای ترکیه دست دزدا افتادیم، نفر $1,000 از ما میخواست و الا مرگتان از اینجا میره.
سرنوشت نامعلوم،
شرایط خوب نیست برای ما، درس نمیخونیم، چرا ما کلان شده میرم، مدی سواد میکنم میمونم.
مشکلات پناهنده های افغان در زیر آسمان کبود. روز شنبه از ساعت 3 تا 4 از رادیو آزادی.
لکه څنګه چې مو واوریدل، نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام تقریبا نیم ساعت وروسته خپرې شي. د له درو بجو تر پنځو بجو په تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په دوو موضوعاتو بحث لرو. یو هم د مهاجرو افغانانو ستونزې، او بل په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتېدل. نو که د هرې موضوع په اړه تاسې اوریدونکو هم غوښتل چې نظر څرګند کړئ، ازادي راډیو ته د خپرونې په وخت ټلیفون وکړئ. خو اوس به احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون او د دې تړون په وړاندې پرتې ستونزې هغه موضوع ده چې ځینو لویدیځو رسنیو یې په اړه یو لړ مطالب خپره کړي. فارن پالیسي خپرونه لیکي د دې موافقې په اړه خبرو د دې دواړو هیوادونو اړیکې د ازموینې پړاو ته ورسول. خپرونه زیاتوي د دواړو اړخونو لخوا په بې اعتمادۍ پوهېدل او نه توافق په حقیقت کې د دواړو اړخونو غوسه ښیي او په خبرو کې موقف یې ستونزمن کړی. خو فارن پالیسی لیکي دواړه هیوادونه باید د امنیتی موافقې له لاسلیک څخه چې ګډې ګټې یې پکې دي لاسوانه اخلي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي د امریکا او د افغانستان او جنوبي اسیا د جګړه ځپلو خلکو زیات څه په خطر کې دي. دا خطر ښایي د افغانستان یا د اټومي وسلې لرونکي پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو امنیت او ثبات ته هم متوجه وي. فارن پالیسی دا مسله د امریکا او د امریکا د متحدانو له امنیت سره هم تړلې بولی. متحد ایالات د 2000 لومړي کال په سپټمبر میاشت کې او مادرید او لندن په 2004 او 2015 کلونو کې په تروریستي حملو کې پنه شول. خبرونه د مطلب په دوام کې د افغانستان له امنیتي قواو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اهمیت ته هم اشاره کوي او لیکي افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالې ټولنې او متحدو ایالاتو له مالی او تخنیکي مرستو پرته چې اندازې په کال کې تقریبا 4 میلیارد ډالر ترسیږي پیاوړي کېدای نشي. خبرونه لیکي له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکا او نورو هیوادونو د پوځي ځواکونو وتل ښایي له دې هیواد سره په پوځي او ملکی برخو کې د مرستو د سمدستي کمیدو باعث هم شي. نیویارک ټایمز راسپانه د کرزی د خطرناک لوبي تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن په وړاندې د درېدو او د امنیتی تړون د لاسلیک په ځنډولو سره هم په زیرکۍ او هم په کمقلی سره عمل کوي. د نیویارک ټایمز په وینا د ولسمشر کرزی دا دریز په افغاني اړخ کې هوښیاري او د امریکایانو له نظره سادهګي ده. راسپانه لیکي له بده مرغه له افغانستانه پر اتلونکي کې د امریکا ملاتړ ډېر زیات اهمیت لري، خو اصلي مسله دا ده چې افغانستان امریکایي اډو ته نه بلکې د امریکا پیسو ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اوس مهال د افغانستان د لګښتونو په سلو کې لاس د دې هیواد له خپلو کورنیو عوایدو ترلاسه کیږي، خو په نږدې راتلونکي کې د دې عوایدو د زیاتېدو حقیقي امکان نشته. ورسپانه زیاتوي که متحد ایالات له افغانستان خپل پوځي ځواکونه وباسي او له افغانستان سره مرستې بندې کړي، نتیجه به یې د افغان ملي اردو او ټول هیواد ویجاړېدل وي. نیویارک ټایمز دا حالت له هغه حالت سره ورته بولی چې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته په 1992 کال کې له افغان حکومت سره مالی مرستې بندې شوې او په نتیجه کې د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. ورسپانه لیکي د افغانستان په پالیسۍ کې د اوباما د ادارې غلطي دا و چې په هر مسله کې زړه نا زړه اقدام کړی، یعنی په پیل کې پلان مهلت سره د سرتیرو د زیاتولو زړه نا زړه پریکړه، بیا یې د پوځي ملاتړ زړه نا زړه ژمنه وکړه او وروسته یې زړه نا زړه د سولې پروګرام پیل کړ. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي که واشنگتن دې مسلې ته بل اخره ډیره جدي پاملرنه ونه کړي، نو افغانستان ښایي له داسې یوې فاجعې سره مخامخ شي چې د امریکا د حیثیت لپاره به د سایګون له سقوط وروسته تر ټولو سخته ضربه وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو د نن پزې په خبرونو کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو او دا پروګرام له د درو بجو له خبرونو وروسته پیل کیږي او تر پنځو بجو دوام کوي. د دې خبرونې په لومړي ساعت کې د مهاجرو افغانانو پر ستونزو غږیږو او په دوهم ساعت کې په ملکی تلفاتو. اوس دوی بجې او دیرش دقیقې دی، توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې احمد شبرې وړاندې کوي.
د ولسمشر حامد کرزی لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم ډاډ ورکړی چې افغان حکومت به تر خپل وسه هڅه وکړي چې د راتلونکي کال انتخابات په ښه ډول ترسره شي. ښاغلی فهیم دا څرګندونې ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره د پنځو تنو کاندیدو وزیرانو د معرفي کولو په غونډه کې وکړي. یو شمیر مدني ټولنو نن له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد د قانونو د خپل سره کیندنو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د دې ټولنو یو شمیر استازو په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس مهال هر ورځ په زرها وټنه قیمتي ډبرې او داسې نور قیمتي مواد په غیر قانوني توګه استل کیږي. د بغلان ولایت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وایي در روان ژمي د احتمالي پیښو له امله اغیزمنو کسانو ته د مرستو د ویشتلو لپاره چمتووالی لري. د دغه ادارې مشر محمد نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنیو او بهرنیو مؤسسو په همکارۍ توانېدلي په دغه ولایت کې 3000 اړو کورنیو ته کومکي مواد راټول کړي. د ترکی پولیسو د اداري فساد د وی پی شي د چرنې لپاره نن شپاړستنه ونیول چې د کورونیو چارو د وزیر زوی او د مالی د وزیر زوی هم پکې شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا د امریکا د کانګرس لغړیو وغوښتل چې پر ایران د نویو بندیزونو لاهیه تصویب نکړي. د امریکا متحده ایالاتو څارنوالانو په خپل حکم کې د اوسامه بن لادن پر زوم دوه نور تورونه هم ورزیات کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پریکړې هر کلی وکړ چې روسي میلیارډر میخائیل خودروکوفسکی له زندان خوشی کړ.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او دغه راس تانس پروګرام د ګوري اچار
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د کوچیانو لنوم سره د سړی کېګدې او رمی پزړه شي کڅ هم د کوچیانو د مالدارې خوند د پخوا هم رنشته. خو ډیر کوچیان اوس هم په ژمي کې یوي او په اوړي کې بلې سیمې ته کډه کیږي. موږ په نننۍ تاندې څانګې کې د کوچیانو ځوانانو پر تعلیمي ستونزو او د دوی لپاره د ځانګړو سیارو یا ګرځنده ښوونځیو په اړه غږیږو. ګرځنده ښوونځي دوستانو هغه دي چې د کوچیانو له کډه کېدو سره یې ښوونځي هم ورسره لیږدول کیږي. د دې تر څنګ مو د کرکټ لوبې روزونکي رئیس احمدزي سره مرکه درته کړې. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې سره. ملګرو له نورو خبرو وړاندې راځي دغو کوچیانو ځوانانو ته غوښ شو چې د بیلابیلو مشکلاتو له کبله خونځې ترې پاتې شوې دي.
وزیر نه ځایم بلداري اوس نه لرو په خام درلو دي دا میږي بس برچی کې بمپولي بیا ما مکتب یې مکتب عمران نیمه کې پاتې شو د غریبۍ وجه خو چې مکتبونه موږ ته جوړ شي زه بیا هم پکې ځان واچوم یعنی خو دغه لرم.
نوم مې روخان ده کوچی نه ولا درس مې دی ویلې بس مشکل بې تعلیمه ټول کوچان پاتې شو چې نه چې یو مونږ ټول په افغانستان کې کوچان بې تعلیمه پاتې کرزي صاحب مونږ ګیله کې زمونږ ته مکتبونه جوړ کړي
درس نه دی ویلې مشکلاتونه بس مونږ چې د جنې زو بل ځای ته ژمې نو ته نه مکتب شته نه کلینیک شته هر څه نه پاتې دي بس نو کوچان بې خي څوک باندې نه اړي.
هم څولو لرو عباره هم مکتب پاتې شوی دې وای چې واړه ورونه می مکتب ته ځي خو دې ته زړه خوري چې ډیر تر لری دی. روی بار وای چې کا سیار خونځي ورته جوړ شي نو هیڅ کوچې با لدر سپاتی نشي. دې زیاتوي
رونه اوس مال ته وسیګ مکتبونه نشته تقریبا 3 کیلومتر لار د مکتب ته د دون لږه ته مونږ نو مونږ ته سیار مکتبونه جوړ شي نو مونږ به چې جمع وړل ته یا جمع ته مونږ سره مکتبونه جی نو چې کوچې ده د پیدرسي تعلیم نه پاتې کیږي دا بیل نه پاتې کیږي. بیا
سپینګيري عبدالحکیم د زابل ولایت د کوچیانو عامر ځانباله دوستانو د می په کابل کې د کوچیانو ریاست کې ولید. د ویل په زابل کې 12 تکلی کوچیانو خو د کوچیانو یو خاص مکتب هم نه لرو. عبدالحکیم حکیم وای
دولت په زابل په شار کې شاوخوا کوچان دي دوی مستاق د دې سلور مکتب حتمن پاله ولاش دوش په تو کلی مقصد واج مرد کوچان ولر د زابل په 2 کیلومتر 3 کیلومتر شار چاپریال کې دا یو مکتب مستقل د کوچان په نام نه لږه کوچان چې وبوري دغه خو بخي وای لاینې شرایط لاینې او دغه ځای کوچان چې دغه بیا سي باز شوکلري هغه په نور مکتبو کې دي حالت معرفت کړی دي ولایت مکړی دي پیشنهادونه سمرته د کوچانو په نام ډیر ضرور دي مقصد چې باید اجول کی
ملګرو محمد یوسف صابر په ولسی جرګه کې د کوچانو استاذ دی دی وایي چې د کوچانو ځوانانو د دې ستونزې د حل لپاره مهڅي کړی هم سیار یا ګرځنده او هم ثابت خونځي ورته لرو خو کفایت نه کوي دی وایي
مونږ خو خپل واس په دې معنی باندې د افغانستان د حکومت د امکاناتو مطابق دا کار شوی ده مونږ د کوچانو لپاره جدا لیسې لرو جدا ښوونځي لرو حتی لیلیې لرو مونږ په مختلفو ولایتونو کې او دوی په نورو مکتبونو کې هم کولی سي درس ووایي ممانعت نشته ورته ولې د کوچانو لپاره مشخصې لیسې چې دي هغه لیلې هم لري خو کفایت نه کوي ده خصوصا د تعلیمي ارګانونو سره په تماس کې یو او د دې مشکل لپاره یو اساسي او بنیادی حل وګورو
د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل محمد کبیر حقمل بیا وایي دوستانو چې د کوچیانو ځوانانو لپاره 1095 خاص ښوونځي لري خو د سیار یا د ګرځنده ښوونځیو شمیر چې د ابتدایي تر حده دي کم دی دی وایي د هغو زده کوونکو لپاره چې په سیمه کې سیار ښوونځی نه لري په ثابتو ښوونځیو کې ورته لیلیې ایجاد کړي دي
کلي شکل سره کوغه ګموک په ټول افغانستان کې په افرادو د ټولنې یا په مختلفو پړکو د ټولنې د ښوونځیو لوبیش سره نه موافق دی همدې لپاره چېرته چې کوچان ډیر ثابت دي هغوی زموږ له عمومي مکاتبونه هم استفاده کوي چېرته بیا چې د دوی فیصدي لوړه ده او دوی ډیر دي په شمیر کې د هغوی لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ شوي چې د 1095 په شاوخوا کې موږ ثابت او سیار ښوونځي د کوچانو لپاره لرو شاوخوا 1500 کسان په کې په زده کړو بوخت دي چې خوشبختانه شاوخوا 1500 یوازې نجونې دي یوازې موږ په درې ولایتونو کې تایکونډي سرپل او بامیان دي د کوچانو مکتبونه نه لرو نور په ټولو ولایتونو کې د کوچانو لپاره ځانګړي ښوونځي شته سیار ښوونځي ډیر نه لرو د ګوتو په شمار دي خو یوازې د ابتدایي په حد کې دي
دوستانو په ځینو سیمو کې د کوچانو لا کېږدیو یا د اوسېدو له ځایې ثابت ښوونځي ډیر لري دي حقمل د ښوونځیو د جوړولو لپاره ځینې معیارونه یادوي او وایي چې دا مشکل په ټول افغانستان کې شته د زیاتوی چې کچیرې د یوې سیمې د اوسیدونکو لخوا د ښوونځي ضرورت احساسېږي نو دوی موږ ته مراجعه کوي او موږ اقدام کوو
دغه ستونزه په ټول افغانستان کې سته ګوري موږ د مکتب د جوړولو لپاره خاص معیارونه لرو کله چې ته یو ټولګی جوړې لک تر لک 45 کسان خو به پکې کینی یا کله چې ته یو ښوونځي جوړې نو د 300 یا 300 کسانو لپاره به جوړې کچیرې داسې نه وي دوی ته به اغه نږدې ترين ښوونځي چې د دوی لپاره موجود ده هغه ته به دوی مراجعه کوي کچیرې حاصل نه وي بیا دوی ته اغه لیلی چې په نظر کې نیول شوی دی حالت ته امکانات دې برابر شوی چې دوی د شپې جای هم لري او حالت د خپل زده کړو ته هم دی ورځي دوام ورکړي د پوهنې د وزارت پالیسی دا ده چې د خلکو لغښتنه سره سم دوی ته خوندي ایجادېږي اوس تر هغه حد پورې چې دوی غښتنه کړي ده او موږ کوم شمیرې د دوی چلورو ته ضرورت د خوندي د دوی او ملکان د دوی مخترزي نمائندگان د دوی مخترزي موږ د غوښتنو سره سم خوندي ورته ایجاد کړي دا سيزن زونه کې بستونځي ډيري وي یاد ده چې دوی موږ ته مراجعه نه کړي یاد ده چې دوی خپل مشرانو ملکانو ته مراجعه ورته کړي خو یو موږ ته مراجعه نه کړي نور لدی خو موږ کوشش همیشه کړی چې خلک را جذب کو سیستم ته سیار ښوونځیو لپاره هم موږ اوس فکر کو چې کافی ښوونځي لرو بیا هم کچیر ستونزه موجوده وي موږ ورته حاضر یو چې ښوونځي پرانیزو په شرط دې چې هغه اتحاد د ټولګیو پراسي او تعداد زده کوونکو پراسي
خملګرو وای خدای د هیڅ قوم حالت تر هغه نه بدلوي چې دوی په خپل د ځان د بدلولو پریکړه ونکړي محمد عارف احمدزی هم د نورو کوچیانو ځوانانو په څیر لډې روستونز سره مخ خو زیار ویست هم یې کار کاوه او هم یې د درس لمن پری خدا د ځان ورسه او اوس هم غارف په یو اداره کې آی ټی منیجر دی دی وای چې به زحمت راحت نشته
د مکتب په سلورم سیم کې ما چې پلار مې وفات شو نور مکتب ته میډامه ورکړم د رحمان بابا د لیسین د دولسه نه فارغ شوم دغه نو ورسته بیا راغلم کابل پانتون کې مې په دوا چا کې پانتون ته امتحان ورکم څنګه وخت کې ساينس پانځي هغه ته کامیاب شوم خو د شپږایا تر دوا چا کال پورې دغه وخت پکې چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې په دې وخت کې د قانوني می کوله په تیاری کې وخت زراغ لا مکار تا د شپې په تیاری کې بیر تلاړه ما دي خوب رہتا خو هغه وخت کې ډیر زیات زحمت می مست کار نه ډیر زیات کوه تا خلکو برات لیونه ویل و دا لیونه سو ویل شپه ورځ یو کړه او ما په ویل شو کار په مخ کې سو هغه باید سمه چې زر کې زر ختم شي مګر ور سره ته احترام لري
مننه چې تاندې څنګه اوري له عارف احمدزی راجو د رئیس احمدزی پلور. رئیس احمدزی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی و. اوس مهال نوی ځوانانو ته د کرکټ لوبه ورزده کوي او د یونیسف لخوا د ښه نیت سفیر په حیث هم ټاکل شوی. رئیس احمدزی وایي چې د رخت له ټوټو به مو توپ جوړ کړ او بیا به مو د بیټ پر ځای د کالیو مینځلو په کوتک ورسره کرکټ کوو. نو ځکه مو فکر نه کوو چې همدغه موږ به یو ورځ د کرکټ نړیوال جام ته لار ومومو. دی وایي
د نورو د انډیوالانو په څیر د کرکټ د ملي لوبډلې چې ډېرو هم دغه دوه نوي جامې جهاني چې کله پاکستان وګاټه او موږ هلته په پاکستان کې د هجرت ژوند او شپې هم سبا کولې، د کرکټ سره خلکو یو دم یو شوق پیدا شي، موږ سره به بیټونه نه وو او د بیټ تپڼو باندې به موږ کار کاوه. هغه کورنیو کې چې جامې په مینځل کېږي او د ټوټې څخه موبایلونه جوړول، هماغه وخت نه موږ کرکټ سره شوق وو، خو دومره توقع نه وه چې داسې ورځ به راځي چې موږ به د افغانستان نمایندګي کوو، موږ به تر جامې جهاني پورې وځو او موږ به په نړیواله سطح باندې په کرکټ کې دومره ذریعه نوم پیدا کړو.
ملګرو، له یوې مودې راهیسې رئیس احمدزی کرکټ ملي لوبډلې کې نه ښکاري. ما ویل چیرې او څه کوئ؟ نو ده وویل
فلل خو د روزونکي په صفت باندې کار کوم، د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه زه ما دولت احمدزی ده، حاجي ولی امین ده، استی ګل عبد ده، اسدالله ده. کوم وخت کې چې د افغانستان کرکټ بورډ وغواړي چې کوم لوبډلې ته څوک ورکړي، په مناسب وخت کې موږ لوبډلو سره کار کوو.
رئیس احمدزی د کرکټ د ژوند دوه خاطرې بیانوي چې وایي هیڅکله به مې له یاده ونه وځي. یوې خاطرې خپل هویت وروښود او بلې خپل هیواد چې په څومره لنډه موده کې تر کومه را رسیدلی. دی وایي
تقریبا دولس کالم په لوبډله کې تیر کړل او ډېرې داسې خاطرې به وي چې نه هېرېدونکي. خو واقعا چې درته ووایم چې ډېره په زړه پورې خاطره دي. ما لپاره هغه دوه خاطرې دي چې ټول عمر به مې هېرې نه شي. پاکستان کې چې موږ و پیدایش هم هلته شوی، په بې خبر کې هم پیدایش شوی، د خپل مملکت احساس هم لګو. په لومړي ځل باندې چې ما په 2003 کې د افغانستان پاسپورټ مې ترلاسه کړ او رسمن په تورخم باندې زه اخوا ته په یو رسمي سفر باندې زه لاړم، دویم غټه خاطره دي ما د زندګۍ چې نه هېرېدونکې خاطره ده، کله چې موږ د افغانستان سرود ما په ویسټ انډیز کې چې موږ لومړی میچ ول د چما ول نه تنها زه بلکې د موږ څومره لوبډله چې وه د هغو ټولو سترګو کې ما وښې لیدلې دي چې وښې تېره روانې وي او زما د زندګۍ بهترین خاطرې هم دغه جوړه.
دوستانو، دی په افغانستان کې د کرکټ لوبې ته ډېر خوشبینه دی، خو وایي چې د دې لوبې د لا ښه والي لپاره باید د ملي لوبډلې غړي له خپلو ولایتونو هم ولوبېږي. رئیس احمدزی وایي چې دا به ډېره ښه نتیجه ولري.
د ما په نظر باندې او دا کرکټ بورډ ته مشوره هم ورکړې ده، ان شاء الله به دې باندې کار روان ده چې په داخلي کرکټ کې تر څو پورې چې د موږ ملي لوبډله خپلو ولایتونو ونه لوبېږي، د موږ نولس کلونو لوبډله، د موږ الف لوبډله خپلو ولایتونو ونه لوبېږي او په داخلي کرکټ کې سره برخې وانخلي. د هندوستان مثال به درکړم، دوی چې کوم داخلي کرکټ کې ټول دغه ملي لوبډلې هلته ورسره لوبې کوي، نو داسې نه شي کېدی چې د موږ ملي لوبډله بهر وي او دلته موږ د لغمان او د کونړ او د خوست هغه لوبډلې سره تجربې هم سره نه لري، هغه نړیواله سطح باندې هغه سره نه شي شریکولی، ځکه چې ټول په یو لیول باندې. د ننګرهار یو نوی لوبغاړی هغه حمید حسن سره په څنګ کې ولاړ وي، د حمید حسن بولینګ نه ډېر څه زده کوي، تر څو پورې چې نوروز منګل د خوست نه لوبېږي، محمد نبی د خپل ولایت نه لوبېږي، حمید حسن د خپل ولایت نه لوبېږي او دغه نوي ځوانان ورسره تشویق نه شي. نو کورنۍ کرکټ باندې موږ دغه کار روان کړی دی، ان شاء الله چې موږ ملي لوبډله به په داخلي کرکټ کې بلوب کوي او بیا چې کوم یو استعداد راوځي هغه کې به ډېر استعداد وي.
اوریدونکو، یونیسف د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو مشهور لوبغاړی یا هنرمند د سولې یا د ښه نیت سفیر په توګه ټاکي. دغه سفیر د خپل هیواد مختلفو سیمو ته ځي، ماشومان او تنکي ځوانان له ده سره بې درېغه مینه پر هغه راټولوي. د ښه نیت سفیر هغوی ته په صابون سره لاس مینځل ورښیي چې له ناروغۍ وژغورل شي، زده کړې او ورزش ته هڅوي. رئیس احمدزی هم د یونیسف لخوا په افغانستان کې د ښه نیت سفیر دی. دی په دې اړه وایي
الحمدلله دغه د کرکټ برکت د افغانستان د کرکټ د مینوالو دعاګانې وي چې دغه یو اعزاز ماته راکړل شو او بیا په خاصه توګه مونږ د کرکټ لوبغاړي ته چې په دې کې موږ کار کوو چې څنګه موږ وکولای شو چې افغانستان کې دغه تعلیم لپاره موږ کار وکړو، څنګه موږ وکولای شو چې موږ ورزش لپاره کار وکړو، څنګه موږ وکولای شو چې موږ دغه ماشومان چې په دغه مختلفو ناروغیو باندې اخته کیږي، لکه د موږ اکثره ماشومان که تاسو وګوري په دغه کلو او کوڅو کې چې دوی ګرځي لاسونو مینځلو ته هم توجه نه دوی، هغه نوکانو پاکولو ته هم توجه نه دوی، هغه د خپل حفاظت هم نشي کولای. نو دا دغه سیمنګ دوی د پاره یو خپ پیغام ورته ورکو ان شاء الله پر امید هم چې خله دی چې منګ بل لوغړ تر دین روستا هم دی یونیسف ګډ ویل امبیسډر یعنی د سولې د سفیر په سیبد باندې راځي چې دغه درې مهم شینو کې منګ کارو کو چې دی صحت په باره کې دی تعلیم په باره کې او دی ورزش په باره کې او ګومان کوم چې ان شاء الله دغه درې شینو باندې منګ دغه راتلونکي نسل لپاره کارو کو دغه څومره بدبختی چې په افغانستان کې ده ان شاء الله چې دی ته په خاتمه ورکو او یو پټکې ورته کې
خوشالو زما دا وطن زما وطن
ملګرو یو هندي هنرمند خپل پلار ویلی و چې لټیټی درجه پیل وکړه یا ورځ به ډیره لوړې درجه ته ورسیږي. هغه هنرمند پر اختیار هم بیا لوړې درجه ته ورسید. رئیس احمدزی هم همزولو مکتاسیتا هم داسې سوایي
تر څو پورې چې ځوانان د خپل وطن دوستي احساسونه کوي کومه غټه بدبختي چې موږ کوم ده دې ته موږ دا سوچونه کوو چې یاره ما سره امکانات نشته، ما سره پیسې نشته، یا زه نشم کولای چې زه خپل تعلیم په مخ باندې بوزم. ضروري نه ده چې په غټه سطح باندې زه بلند مثال د کرکټ ورکم که موږ دا سوچ کړی وای چې موږ د خ میدانونه وی او خ سہولتونه موږ دوی چې منوزوري څخه موږ شروع کړی و د خاور دوړونه اوس الحمدلله میدانونه هم جوړ شو لوغړو ته پیسې مرګول کیږي. نو دغه د موږ د راتلونکي ځوانان چې څومره دی دوی باید مایوس نه شي چې څومره هټ پرې دی دوی وس کیږي خپل کار جاری وساتي. نو ان شاء الله چې د سی ورځ برازي چې دوی به خپل مقام خوایشه چې بزړی کی د وطن لپاره هغه تر سره کی
دې څنګه پام دې ځای پای تر رسیدي تر بیا مو الله مې
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا خوږو اوریدونکو سلام د کشرانو په جرګې پسې مشرانو جرګې بوتلي جنگ پیل کړ. په خو به کشرانو له مشرانو زده کول، خو اوس مشران له کشرانو زده کوي. مقصد چې جنگ سوړ نشي، که هغه بوتلي جنگونه وي که د توپکو سیاسي جنگونه وي او که استخباراتي جنگونه. د پولې پټي جنگونه تر جرګو رسېدل او د غولکو تر توپونو او کلاشینکوفونو. څوک په یو څه جنگ کوي او څوک په بل څه، لکه وزیران چې په څوکۍ کوي او وکیلان په امتیاز غوښتلو، او بیا د وزیر د احتجاج په ورځ وزیر او وکیل ښه سره ووهي. لکه چې پرته له جنگه ګزاره ګرانه ده. د خبرونې په پیل کې مو بازار ته بیایو او د بازار له حاله مو خبرو. زموږ خبریال ورختا صاحب په بازار کې دی. ورختا صاحب اوري؟
اورم. څه دی ویل؟
موقعیت چیرته دی او څه خبرې دي؟
موقعیت مې په 15 ما ناحیه کې دی او مهمې خبرې داری چې دلته هم خلک ښه په غوسه دي، خو ظاهرا غوسه نه ښکاري او ټول په خپلو کارونو اخته دي. هغه د یو تن د ترکارۍ کراچۍ ته ودرېد او رومیان اخلي، دغه بل تن قصابۍ ته ننووت او دغه دی له قصابۍ نه یو تن راووت، خو داسې ښکاري چې له ځان سره کنځل کوي لکه چې غوښه یې خرابه ورکړې ده. زه به پوښتنه تې وکړم چې په څه په غوسه دی؟ ورور او بخې ځان دې راوپېژنئ.
توبه اسانه را خراب کړل. وروره څه وایې؟ خبره دې کوه. خبره
ولې په غوسه یې؟
څنګه په غوسه نه شم؟ یو کیلو غوښې کې له نیم کیلو زیات هډوکي راکړل، دا خو ما ولیدل. او چې څومره نور شیان به بیا په کور کې ګورم هغه خو لا پاتې دي.
په کور کې به څه وګورې؟
خو چې په کور کې دا پاکټ خلاص کې او غوښه راوباسې نو بیا یې دومره څوړونه او جبرغې درته پکې دا تاو کړي وي چې له غوښې به دې زړه تور کړي.
خو چې داسې دم بیې اخله د غوښې خوړلو تېر شه.
تابه عجیبې خبرې کوې. که یې مونږ ونه خورو نو مېلمه ته خو به یې راوړو که نه؟
څه د حل لاره هم لري او که
نه؟ زړه په کنځلو سړو بله د حل لاره نه وینو.
خوګور دن کو هغه د یو بلتن رومي بانجان بیرته په کراچي ور خالی کړل او په غوسه دی خاطر روان دي پختنه بوتي کو چې ولی بانجان رومي بیرته پری خودل او ورو ورو بخا ځان درو پیژنې
خادم خان یې مده مفلسانو د کوڅې وسیدونکې
نو خادم خان رومي بانجان ولی بیرته پری خودل او د غوسه ولی
ته وګوره دی بی انصاف خلکو ته څو دانه جوړ او په خرو میانې دی خوته یې کړي او خستون کو ته د ډيري لشه د خو بانجان په بیا دا ورکی
نو د ډيري مخه او شات څه کوي مقصد رومیان دي خو درکوي
لیونای کیګه ما د ډيري شاته ټول خام او راسته او خرابې کړي د ډيري د مخه د څو خو رومیانو په بیا ټول دغه خراب درتلی او ساده
نو د دغه بې انصافي د مخنیوي لار څه ده
هیڅ لار نه لري اخستون کې څو کنځاوي وکړي او لاړ شي نو به څه وکړي او ماما
اولی شاروالی نشي اصلاح کولی
نه کنه کراچي والا او شاروالی اصلاح کړی ده
پوه نه شوم
خو شاروالی والا ته پیسې ورکوي او په آرام زړه دغه آرام خوري ته ناست
نو اخره به څه وي
دا اخستون کې کنځاوي او بد رات
ګران اوریدونکو هغه د یوې میرمنې له هماغې کراچۍ نه رومیان هم واخیستل او رومیان والا ته دعاګانې هم کوي زه پوښتنه ترې کوم چې دا ولې ادی او بخا زه د ګل اچار خبريال يم څنګه تاسو خوشاله او دعاګانی کوي
زایا دغه لاسونه خو میوینه چې دوا ده باندې او سودا ده پکې
او وینم یادی
نو رومیان والا ته د خدای خیر ورکړي په خپل په پاکټ کې رومیان اته واچول او راکړه ډېر څه سړی وو
چې خراب یې نیو چولی درته پکې
کور کې به یو ګورم چې خراب اچولی و شه شلای بورته وکړه
د نن ورځې د بازار رپورټ هم دومره و سبا ته به په تورو بانجانو او درملتونونو غږېږو د خدای په امان هلو اورې
هو اورم ای
رپورټ هم دومره و
او بکه چې د تخنیکي ستونزې له امله دې رپورټ نشر نه شو
پروا یې مه کوه ورځ خو مو تېره شوه
واده کول هم د کوی قاف تر غره اوختلو کم نه دی د همدغه سې واده لندن ته مو بیایو چې خبر شي د لور پلار څه څه غواړي
خانو څنګه سو خو هم سو کنه
او لتا سينه خلک به څوک وي
نو چې دا سیده سر به معلوم کو وای جنگ شودیار سره شودیار بیا به دا واده په وخت نه سره خپکیغو او بل به مو مو وینو چې بار مو پورته کولای سو کنه
ما ورختا کیګه دا سی بار نه در باندې اقدم چې پورته نشی کړای او
خیر یو سی خنو وای چې څه شی غواړي
ها تر تا می جار کې ولور نه در څخه اخلم
سترګې دې جاس
نو چې ولور نه اخلم له دواړو خواو به خلتی پتاوي یعنی کوم شیان چې مونږ ناوي ته اخلو هغه به هم تور ته اخلي
واده خو به په کور کې کوو
نه نه او سړیا دا ولور می د څه لپاره درته پریښوده خو د هوټل لپاره می وانه خسته واده به په هوټل کې کوو او په ډېر لوکس هوټل کې به یې کوو له دې نشم تېرېدلی
زه سمه ده په هوټل کې به یې وکړو
او کوژده د نیکروز شپه واده درېیمه او اومه به ټول په هوټل کې وي او د همدې لپاره مې هغه دې ولور د څخه نه به نه اخېسته او نه یې اخلمه بېخي د خاطر جمع لره زه خپله د هوټل شوقي نه یمه خو لور می وای چې دا هر څه په هوټل کې کیږي ځکه چې هم سنفیانې مې بیا پیغور را نه کي
ولا خو څه درته ووایمه دا ډېر غټ مصرف نه ده
پرېږده سړیا دا ولور پیسې دي دا ټول مصرفونه پورته کوي
ولور دې ایله د کوژدې مصرف پورته کي
دا څه وایم وروره اعصابې مره خرابوه لس لکه افغانۍ ولور مې درڅخه اخېسته په لسو لکو دغه ټول کارونه کیږي
خا په دې مې پوکسي نور څه غواړې نور
نور نو تاته دی ویل سي تلا د تا خپل کار دی ځکه چې هر څومره ډیره واخلی بیرته دی خپل کور ته درځي خو معمول دا دی چې یو سیټ د غاړې هار یو سیټ بنګړي، یو سیټ ګوتی او څلور شیان دي لکه پایزیبونه او نور شیان چې ماته اوس دغه نمونه نه راځي او نه دي معلوم.
دا شکر نه دي در معلوم.
او دا اخیستلو پر وخت به دي انګور در سره لاړ شي، هغه ته ټول معلوم دي او خوښ به کی. پر تلا سربیره جامې، بوټونه او څپلۍ دي چې هغه هم د ښځو کار دی چې څومره یې خوښول هغوی به یې خوښوي. نو ته خو پوهېږې چې د نارینهو سر نه پرې خلاصېږي، همداسې ده که نه ده؟
سترګې دې جار سره.
خو جامې به جوړه له لسو زره افغانۍ کمی نه وي، او پر جامو سربیره به درې دانې اول نمبر عراتی چادرې ګانې، درې دانې اول نمبر عربي اجابونه، او درې څلور جوړه لوکسې دریشي ګانې هم اخلي.
په دې مې پوه کړه چې په دغه چادرې ګانو، اجابونو او دریشي ګانو څه کوې؟ دا د څه لپاره باید واخلو؟
کله چې تیریسا جان انګور دې یادومه له خاره کلي ته ځي، نو چادري باید واغوندي، ځکه حالات خراب دي. خدای مکړه کومې بدې پیښې سره مخامخ نیسي، او بیا به خلک خبرې نه درپسې کوي چې انجینیر له خار سره عصري شو او بدلون یې موندلی دی. داسې ده که نه؟
هو هو همداسې ده. ځه په مخ. نور
نور نو انګور دي چې له کوره بازار ته د سودا لپاره وځي، مجبوره ده چې عربي جاب واغوندي، ځکه چې یو خو به یې څوک پېژني نه، او بل به د کوڅه ډب الوکانو له شرم خوندي وي. او چې کله دفتر یا کوم رسمي محفل ته ځي، نو دریشي به اغوندي. او
یاره دومره دروند بار کله پورته کولای سو؟ ته داسې وکړه دا یو څه شیان پکې راکم که.
دا څه وایې وروره؟ ته ګومان کوې چې موږ پوښتنه نه ده کړې؟ زوی دې په ټوله کوڅه کې په معاون مشهور دی. معاون څه وړوکی سړی خو نه دی؟
صحیح ده چې معاون دی، خو
ګوره وروره، موږ هم د دې وطن خلک یو، څه له بهره نه یو راغلي. ښه ډېر معاونان مو لیدلي دي، هر یوه ته داسې واده کول داسې نه ښکاري لکه یوه کفنه سوه چې خولې ته یې اچوي.
ګوره د تا خبره سمه ده، خو زما زوی چې د له هغو معاونانو څخه نه دی، د خوارکي ډېره کمه تنخواه ده.
ته نو څه وایې چې دا ټول چارواکي یوازې تنخواه ته ناست دي؟
خو د ما زوی نه رشوت اخیستلی سي او نه هم کوم بل اختلاس مختلاس کولی سي.
یو هم نه وایي چې رشوت اخلم او یا هم اختلاس کوم، خو هغه دي میلیاردران دي، میلیاردران آنچې په سلګونه نور کسانې په دسترخان بیلونه راشول. د ما او د تا قدرې مصرفې د آسونه دی، د آسونو او د موټرونو اسپیانو خو یې پرېږده که نه.
ګوره ته رښتیا وایې، خو دا د ما زوی چې ده هغسې معاون نه دی. او سړی سر خلاص که.
نو څه ډول معاون دی؟
د ما زوی په یو دفتر کې د سر آشپز معاون دی. سر آشپز؟
نو بیا دې هسې په موږ دغه د واده خیال پلونه ووهل.
دغه خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن، صادق سپینغر، ستاره امینی او زمسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، خوست یو، کندوز یو، کندهار 22 او جلال آباد 4.
سلام، روز همه ایتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای